کلی مشه عباس صاحب قدرمنو اوریدون کو تاست هم سلامونه. په روانه خبرونه کې به واوري د ترکی حکومت وی د افغانستان د سولې د کانفرنس نیټه وځنډول شو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکی ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان د طالبانو له لوري د سولې پر خبرو شک څرګندوي. ولسمشر غنی وای طالبانو د افغانستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي.
ولی ورانوي که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی عقل خرابې
ده. افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونه پرته د طالبانو مخه نیولی شي.
دا داستان ته یو ور بیا وګورئ. شل کاله مخکې 99% عملیاتونه بین القوه لخوا کېدل.
په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې تر 80,000 ډیر افغانان د خپلو مینو پرېښودو تاړ شوي دي. آسیایي بانک له افغانستان سره د کورونا ضد واکسین لپاره 50 میلیون ډالر مرسته کوي او د هند صدر اعظم پر خپلو خلکو غږ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره زیاته هڅه وکړي. د خبرونو تفسیر د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي د 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې 1,000 افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې د جنوري له میاشتې راپدې خو 13,000 کسان په ننګرهار کې او 2,000 په کندهار کې بې ځایه شوي او تر دې دوه ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډېر کسان په تیرو دوه میاشتو کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او چا په خپل راپور کې چې پرون یې خبر کړ ویلي چې په سلو کې شپېته بې ځایه شوي ماشومان او تر 18 کلونو د لږ عمر خاوندان دي. د راپور له مخې جګړې په لومړي ګام کې او طبي ستونزو په دوهم ګام کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي دي. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 50 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړه. د دې بانک د خبر پاڼې له مخې په دې پیسو به 6 میلیونه 2 واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي. د آسیایي پراختیایي بانک رئیس ماساز توکو آساګاوا پرون وویل د 50 میلیونه ډالر دا ډاډ راکولی شي چې افغانان به د کورونا ضد ښه واکسین ترلاسه کړي. د آسیایي پراختیایي بانک د راپور له مخې په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله د افغانستان د خلکو عواید سړي سر 15% کې کم شوي دي او بیکاري هم تر وړم کال 14% کې زیاته شوې ده. مشهور پاکستانی خبریال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د بریډ په نتیجه کې ټپي شوی دی. ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر له دننه اخیستل شوی دی پرون په خواله رسنوي کې شریک کړ او ویل چې د په نس کې په مرمۍ لګیدل دی. وروسته بل خبریال عزیز سعید په روغتون کې د ابصار علم پوښتنې ته ورغی او ویل چې نوموړی ډاډه دی چې روحیه عالی ده. دا څرګندنه ده چې پر ابصار علم چا ډزې کړې دي خو دی په دې مشهور دی چې په ملکی چارو کې بیا بیا د پوز پر مداخله انتقاد کاوه. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد د چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی نوالنی مسأله ده. د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو موضوع او تازه دا تور پوری شوه دی چې روسیې په 2014 کال کې د چیک جمهوریت د مهماتو په وزیر مکه په 14 کې لاس درلود. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویان دی ریپیکا راس ویلی چې سفیر جان سلیوان غواړي له خپل همکارانو سره د جو بایدن د اداري او روسیې پر اړیکو خبري وکړي. د هند صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتي چې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره تر وسه هڅې وکړي. نریندر مودی وویل هیواد یې یو ځل بیا له سترې جګړې سره په مبارزه بوخت دی. د پخپله تلویزیونی وینا کې تیره شپه دا هم وویل چې د کورونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو ستونزه ستره شوې ده. مودی په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې په هند کې د اکسیجن د کمبود ستونزه په ځانګړي ډول په پلازمینه نوې ډیلي کې ډېره ده. او د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی یوه د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. په سن رایزر کې د افغانستان د ملي ټیم درې لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی لوبېږي. دوهمه لوبه د کلکتا نایټ رایډرز او چنای سوپر کینګ ترمنځ ده. سن رایزر د هند غوره لیګ د اتو ټیمونو د جدول په اخر کې دی چې تر اوسه درې لوبې کړي او درې سره یې بایللې دي. په چیرو درېو لوبو کې افغان لوبغاړي په دې لوبډله کې ښه ځلېدلې دي. که چیرته نن دا لوبډله خپله لوبه وبایلي نو په تورنمنټ کې به دا چانس ختم شي چې د سر په دوو ټیمونو کې به راځي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی خو طالبان دې غونډې ته د شک په سترګه ګوري. د دې موضوع په اړه د احمد شیبر راپور.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوی و د راتلونکي شنبه په ورځ د ترکیه په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره شپه یو تلویزیونی پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولی چې په راتلونکو دریو ورځو کې دې غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نه کړه. کله چې له چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي که نه، ده وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر اژانس د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لرې شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا داسې دي د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي عمارت تشویشونو د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوجون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ناستې ته د یو فرصت په سترګه ګورو. هم تر اوسه هم د طالبانو له اړخه تر اوسه هېڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تمه لرو چې ټول طرفونه له دې ناستې څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د تامین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او ارادې سره په دې ناسته کې ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاسو آژانس ته پرون وویل چې روسیې ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو اټکل کېږي چې دا غونډه وځنډېږي ځکه چې بېلابېلې خواوې تر اوسه په مشترک اجنډا موافقې ته نه دي رسېدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره د شوې ژمنې له مخې د مې په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 12 به ووځي. طالبانو وویل چې دوی به تر هغو د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت بنسټیزو پروژو ته زیان اړولی دی. ولسمشر غنی پرون شنبه سه شنبه په ارګ کې په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا دا تور ردوي. نور حال په دې راپور کې
افغان جمهور رئیس له خلکو او طالبانو غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه شنبه په ارګ کې د ښې حکومتولۍ او بشري سرچینو اونۍ په نامه جوړ شوې غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مرین هم فراموش نکنیم که یک میلیارد دلار حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رساند. نظور بند نارکوم ولی ورانوی که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروگرام نلری، حتی اقل خرابی مخونی است.
جمهور رئیس همداراز وویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو سړکونو دورانې پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همداشان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستی چې د ښاري میثاق له لارې په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د ښاغلي غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانې عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان د دغه ډول پروژو په ورانۍ کې لاس لري، خو په دې لیکل شوي پیغام کې دا هم لیکلي چې هر بیدار ولس د خپلې ازادۍ لپاره تاوانونه منلي دي.
په وروستیو کې په ننګرهار او د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې دوه ستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو وویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه یې دولت تورن کړ. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکینزی په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
جګپوړی امریکایي جنرال فرانک مکینزی وایي دی د مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ وویل چې د میله پیله د سپتمبر تر 12 به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکینزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکینزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکو کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقه پلي کړي چې دوی په خپل چمتو کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شاید له هغه ځایه د امریکا پر متحد ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالاتونو ته متوجه وي. جنرال مکینزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکینزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووځي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. اوس به صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې تر سپتمبر پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسأله باندې یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان ځان ته پرېښودل به یو تاریخي تېروتنه وي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د امریکا په اړه د اسامه بن لادن نظر ثابت کړي چې ویل یو او امریکا به په آخر کې وتښتي. لیکوال په همدې مسلې تم شوی او لیکلی دی بن لادن دا خبره د 1999 کال په اگست کې هغه وخت کړی و چې د امریکا پر ضد د جګړې فتوا یې ورکوله. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلی د طالبانو د رژیم لرا پرزیدو ورسته د اسامه بن لادن وژل د امریکا یوازینی هدف نه و، بلکې په دې پسې هم وتلی و چې د واشنگتن د هوډ په اړه په تیره بیا د امریکا له خاورې بهر د هغه نظر ناسم ثابت کړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد ښارګوټي کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي اوس چې امریکا په یو خاص حالت کې له شلو کلونو وروسته افغانستان پرېږدي، په حقیقت کې به د اسامه بن لادن نظر سم ثابته کړي، ځکه دا هیواد لا هم د طالبانو له احتمالي بیا راتلو سره مخ دی. ټایمز د طالبانو رژیم ته په اشاره لیکلي، هغه وخت ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده، خو اوس میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي، ګڼې نجونې لوړ تحصیلات لري، ډاکترانې شوي دي، د پارلمان غړي شوي او یا هم په ورزشي لوبو کې ګډون کوي. خو د لیکوال په خبره اوس به د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو دا ښځې شاته پرېښودل شي او ویرېږي چې د طالبانو په احتمالي راتلو سره دا ښځې خپلې ټولې لاسته راوړنې وبایلي. افغان میرمنې نه یوازې د سولې په بهیر کې له خپل کمرنګ حضور شکایت لري، بلکې دا اندېښنه یې هم ښودلې چې د طالبانو په احتمالي بیا راتګ سره به ممکن هغوی یو وار بیا د 1990 تر 2001 کال ترخی تجربه تکرار کړي. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې افغانان به د طالبانو جنایتونه هیر نه کړي. خبرونه له 15 کلنې رضا ګل سره خبرې کړي چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې جنگیالیو د کابل په قره باغ ولسوالۍ برید کړی و، درې تنکي زامنې وروژل او دای اړ کړ چې یبلې پښې کابل ته وتښتي. وایي لا هم هغه پیښه له یاده نه ځي او ډارېږي چې طالبان بیا واک ته ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د نږدې شلو کلونو په تیریدو په قرباغ کې د طالبانو د وخت د جنگ نښې له ورایه ښکاري او خلک لا هم د لیکوال په خبره هغه جنایتونه چې طالبانو په شمالي کې ترسره کړي نه دي هیر کړي. د رضاګولي په څیر زرګونه نور افغانان هم په ویره کې دي چې داسې نشي واک ته د طالبانو په احتمالي بیا راتلو ناخوالې تکرار شي. طالبانو په وروستیو لږ تر لږه 2 کلونو کې ویلي د افغانستان له دود او دستور او د اسلام له دین سره سم د ښځو حقونه رعایتوي. ځینې ښځې بیا دا څرګندونې عامی بولیا وای طالبانو کومه خاصه طرح نه دوړاندې کړي.
سویدن کمیټې د غزنی په دوه ناامنه ولسوالیو کې علمي مرکزونه پرانیستي دي. دا مرکزونه کتابتونونه او کمپیوټر لیب لري. د دې کمیټې په اساس د دغو علمي مرکزونو او کتابتونونو له لارې زرګونه کسان روزلي دي. د سیمې خلک وایي د دغو مرکزونو له لارې ډیری ځوانانو خپل علمي تنده خړوبه کړی او زده کړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت پر دولت دا پر اچول کیږي چې د علمي مرکزونو په جوړولو کې چندان کار نه دی کړی. نور حل په دې راپور کې
محمد نور علي خیل تلسکلان دی د غزنی مقور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. علي خیل وایي هر ورځ له کلی څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلی ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د ده په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکري وده کې مهم رول لري. علي خیل وایي ارمان یې دا و چې په خپل سیمه کې یو غني کتابتون ولري.
که څه هم مکور کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نوی کتابتون همدغه نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي هغه دلته پیدا کوو او هلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته منډیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورپکې پیدا کېږي.
علي خیل وایي د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو له پراخ ارکلي سره مخ سوي دي. نوموړی زیاتوي له جګړې او بدبختیو د خلاصون لاره یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپلې روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکري ودې د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ایز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو 30 کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د دغه خبره په دا وروستیو کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړي دي چې کمپیوټر لاب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 6000 کتابونه او کمپیوټر لاب لري. په دې برخه کې د زده کوونکو په روزلو کې ښه کردار ادا کوي. ښاغلی یوسف زیاتوي تر څنګ زده کوونکو ته د دوی د خوښي وړ کتابونه په کتابتونونو کې شته او د 2021 زیږدیز کال په لومړیو 2.5 میاشتو کې تر 4000 زیات ځوانان دې کتابتونونو ته ورغلي او د خپلې خوښي وړ کتابونه یې مطالعه کړي دي.
په زرګونو متعلمین په سلګونو استادان راضی د کتابخانو څخه استفاده کوي. دویم بخش کمپیوټر لیب دی، په دې کې ډیر په منظم شکل باندې د کمپیوټر د پروګرامونو په بخش کې استادان او شاگردان چې ډیر علاقه مند دي د یو منظم پروګرام لاندې دوی ته تربیه ورکول کیږي او په آخره کې دوی ته تقریبا شپږ میاشتنی او یو کلن ډیپلوم هم ورکول کیږي.
محمد روانی د شهاب الدین د کتابتون مسول دی. نوموړی وایي د دغه مرکز له جوړېدو سره په خلکو کې د مطالعې شوق پیدا سوی دی. په اوسط ډول هره ورځ له شلو تر وویشتو پورې ځوانان دې کتابتون ته راځي او خپله مطالعه کوي. نوموړی وایي ډیری وخت موږ د خپل کتابتون کتابونه لرې پرتو سیمو ته وړو، هلته یې په ځوانان وویشو، له دوو اونیو وروسته پسې ورځو او د لیست له مخې کتابونه ځینې راټولوو او کتابتون ته یې راوړو.
خو که په اوسط شکل موږ ورته وګورو نو د ورځې له شل تر اووه ویشت نفر پورې مراجعین لرو، او هغه کسان چې کتابتون ته مراجعه نسي کولی، یعنی د لرې پرتو سیمو لیسې زده کوونکي، نو د هغوی سره موږ همدغه یوه همکاري کوو چې کتابونه ټولوو، سل یو نیم سل دوه سوه ټوکه کتابونه، او همدارنګه د مراجعینو د کتاب سره یو ځای هغه وړو او هلته یې ورباندې ویشو.
دا غزنی قرباغ او مکور هغه ولسوالۍ دي چې دلته هم ډیری وخت وسلوالو له لورې پر دولتي او نظامي ځایونو بریدونه ترسره کیږي. ډیری سیمې ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي؟ د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه د طالب سختریزو مخه ونه شي نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په دې راپور کې د امریکا د ځینو استخباراتي چارواکو، پالیسي جوړونکو او معتبرو راپورونو پر اساس دې ته کتنه کړې چې آیا افغان ځواکونه به له بهرنیو ځواکونو پرته په جنگ کې برلاسي وي. سفی الله ستانگزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ د یو تحلیلي راپور لندن له ځینو نویو زیاتونو سره تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر شل کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلي هیواد د وروستیو دوه نیمو زرو امریکایي سرتیرو وتلو د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي چې ښایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تابرانه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لږ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د خپلو عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړ، ناټو هم تایید کړ چې د واشنگتن مهالویش به تعقیبوي او د سپتمبر تر 14مې به خپل پاتې 2000 غیر امریکایي عسکر له افغانستان وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپله سنبالوي، خو د لوجستیک، نږدې هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېره اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو وروستی استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو ګواښونو وړاندوینه شوې او د بایډن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوی و، خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیلې کمرنګې ښکاري. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشتوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سنا جرګې ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو واخونو په وړاندې شوی راپور کې راغلی چې کابل به د جګړې په ډګر کې لښاتګونو سره مخ وي او طالبان ډاډمندي چې پوځي بریا خپلولای شي. راپور کې زیاته شوی چې افغان ځواکونه د لویو خارونو او حکومتي اډو خوندې کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې له سختۍ سره مخ دي او د هغو سیمو د بیا نیولو او هلته په بیا حضور کې له ستونزو سره مخ کیږي چې په 2000 کال کې پریښودل شوي دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاډ خودلی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد د دفاع پوره وړتیا لري او لډیر وخت دا کار کړی دی.
خاصو قواو کماندو ته اوی قطعات ته وګوري، دا داستان ته یې ور بیا وګوري. شل کال مخکی نه نوی فیصد یا سل فیصد اجراءات عملیاتونه بین قوه و لخوا کده شپک کال مخکی تزول اسم شرسو دانگام که لملای برید پا دانگام بندی وسو دایمو گم اوتنه شرده پارنی یاوه اونه پا کارو تلوی درستی سب مشاور سب در امنیت ملی دار طول دانگام تای و پلان جور کی اوز هر او راز شل تر پنجوس عملیاتونه اتاسته خاص و قطعاتو او اوی اطلان لخوا کیگی
پاینی حال که د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی ګواښ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پیل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ راپور کې راغلي د عسکرو ایستل به نه یوازې امریکا لا زیانمنونکي کړي، بلکې په افغانستان او سیمه به داسې بدې اغیزې ولري چې د هیڅ یو اصلي لوبغاړي په ګټه به نه وي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ټینګار کوي چې واشنګټن به له یو واټنه د ترهګرۍ ضد هڅو ته دوام ورکړي، سو د دې مخه ونیسي چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترهګریزو بریدونو په اډې وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړې چې افغان حکومت څه باندې 3 لک دفاعي او امنیتي ځواکونه لري، ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا په تیرو شلو کلونو کې روزل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی څو دا پوځیان په جګړو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د 2 شلم کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1,503 هاموویز غروال ګاډي، 550 جنگي موټر، 10 بلک هاک هیلیکوپټرې او 4A9 جنگی الوتکې د نږدې هوایي ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لیګدیز امنیتي قومندانۍ مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامدار ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکې کېږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاري، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکي او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاصو ځواکونو یو پخوانی سلاکار تیټ کالاهن ازادي راډیو ته وویل څه چې د کاغذ پر مخ لیکل کېږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
دزمکی لوجستیک په لحاظ تو کې ټاکلی ځای ته نه رسیږي، ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دي.
کالهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو ورهاخوا چې دی معتقد دی د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولی، د افغان ځواکونو په جنګي ارادې او هوډ هم شک څرګندوي. دی وایي طالبان ښایي د ځینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بېلګې په توګه دی ترینکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار له مخې په ګاونډیو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلوه افغان ځواکونه د طالبانو په مقایسه لوړې جنګي وړتیاوې لري. د الوتکو له پلوه، د درنو او سپکو وسلو، توپونو او د عسکرو له پلوه، د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولې دوی د طالبانو مخه وننیوله. خو تاریخ ښودلې هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړخه دوی، یعنی افغان ځواکونه په ملي کچه باید د طالبانو مخاوني ولي شي، خو خای په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شونونکو کاله هندانی وکه مخکې هم د ځینو خلکو لوري پر افغان ځواکونو شوی، خو د افغان حکومت مشران بیا ډاډ کوي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ مورال او غښتلی اراده لري. دا خبره څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وکړه، او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړه چې که طالبان سوله کوي مخته دي شي، او که جنگ کوي د ده په خبره دا غزه او دا میدان. ښاغلی محب ویلی وو جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، چې د هغو ډاډ هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپله د دغو مرستو د دوام د ډاډ د ترلاسه کولو خبره یاده کړه.
پیمان امنیتی دو طرفه معمرای امریکا امرای ناتو بجای
امریکا و ناتو سره زموږ دوار خیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او ان شاء الله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش ملرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي.
د افغان پوځ په لیکو کې د بې همغږیو، ناسم تمویل او د چارواکو ترمنځ د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو ورهاخوا، د افغانستان ځانګړي ځواکونه که د اردو کمانډو پوځیان دي یا د پولیسو خاصه قطعه او ځینې نور ځانګړي عسکر ښه ارزول کېږي. د دغو پوځیانو شمېر له شلو زرو تر دیرشو زرو ښودل شوی چې خاصو قطعاتو ځانګړو عملیاتو خولي اردو ځانګړو پولیسو قطع او نورو ارګانو کې ځای شوي. امنیتي شنونکی ټټکاله هنوایي دا پوځیان نه یوازې دا چې ډیر وړتیا لري بلکې د هغو کلیوالي یا ښاري سیمو په بیا نیولو کې هم ډیر برلاسي دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ټټکاله هن په خبره دا پوځیان له جلاس او قویداري یا قماندې برخمن دي. دغه لوړپوړي امریکایي شنونکي بیا دانی وکړه هم وکړه چې کمانډوز واکونه سره لدی چې سیمې نیسي خو دما نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه کندوز یادوي چې له طالبانو یې له بیا نیول کېدو وروسته هم څو اونۍ افغان کمانډوز واکونه پکې تم وو او په وړو عملیاتو بوخت وو. دی وایي دا په خپله د فعالیت مخه ډبوي او د هغوی وړتیا کموي.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکې شنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي د 2021 کال په لومړیو درو میاشتو کې یو واقعیا سره افغانان لخپل کورونو بي ځای شوي دي. آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره د کووډ 19 ناروغي د واکسین په خاطر د 50 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. مشهور پاکستانی خبريال ابصار علم وايي په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د بریټ په نتیجه کې ټپي شوی دی. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیه کې د امریکا سفیر وايي دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د هند صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتي چې له کورونا او با سره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبي تر سره کیږي. لومړی یو د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیل شي. زموږ اخلاص اوجی رادیو اورید. اوجی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. اوسم ولایت په ولایت خبرونه او رودا په تیرونیو کې په مستقیم ډول خبره شوی و چې دلته تکرارو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیپلنې په ندي پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت چاروای ما د خبرونه تمو هر کله کومه. نن مو د خبرونه فراه ولایت ته څنګه لیدا. فراه د افغانستان په لویدیس کې د ایران په پوله کې پروت ولایت دی. د دې ولایت په شمال کې هرات، په لویدیس کې غور، په جنوب ختیځ کې هلمند او جنوب کې نیمروز ولایتونه موقعیت لري. دا ولایت 8400 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې هم فرانو میشی. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی سناتور ګل احمد عظیمی او د غراس په فرا ولایت کې یو مدني فعال محمد یعقوب مفتون زموږ د خبرونه میلمانه دي. میلمانو ته ارکلای وایم. لمړی هم سناتور صاحب ګل احمد عظیمی ک تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د فرا امنیتي وضعیت نن سبا څنګه دی.
تاسو به تر مانو ده چې د فرا ولایت تقریبا د پلازمینه کابل نه 10 کیلومتر حدودا لیری پروت دی. دا فرا ولایت دا ایران سره ډیر اوږده پوله لري. دننه په فرا کې ستونزې او مشکلات ناامني یو عمده علت ده د ناامني و دی. ستونزه او مشکل دا دی چې زموږ ولایت ډېر د مساحت او وخت نه دره وسیع ولایت دی، اما تشکیلات یې ډېر مهم دي. د فراه ولایت لس ولسوالۍ لري. فقط د فراه د ولایت برکت او بعضې محدودې ولسوالیانې حکومتي حاکمیت پکښې شته. په نورو کې طالبان لوړ لاس لري، لکه بکوا، لکه گلستان، بلابلو، خاک سفید، حتی پشروت چې زه د هغه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو هیرامان پدیو چی دا افغانستان چون دا مشکلات دا افغانستان طول خلق پدیه لدی چی دا ترکی ناست مور یو عرب تا ورسی او دا سون دی مشکلات
بله.
او دا افغانستان جگلی تا دا پای تک
در زیاد مننه کوروادان سناتور صاحب عظیمی شاغله مفتون هم وست تلفون للاری را سراده ور تارکاله ویم مفتون صاحب ستاس به نظر دلیل چه ده فرال دیرو کلونو رئیسی نامنده خصوصا اکثر ولسوالی دی دولت لکنترول و تلی دی لکه سناتور صاحب عظیمی چی ور تا اشاره وکره دلیل چه ده چه دی فرا پا وضعیت که دیر تغییر نرازی کچه هم دی تیرو کلونو پا پرتلا دی ولایت دی مرکز او دی مرکز شاوخوا امنیت یو سه شاید بهتره شوی بی ځکه چې حمله دی پخوا پشان په مرکز نه کیشي مهرباني ستاسو نظر څه دی
مننه سلامونه تاسو ته او شاګل وکیل صاحب ته زه به تاسو ته وایم چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت د سولې مذاکرات چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د ډلې ترمنځ په قطر کې پیل شوی وضعیت چې بیبوت پیدا کړی په مجموع کې د طالبانو لخوا غټې حملې نه دي شوي په ښارونو باندې او په ولسوالیانو کې څه ناڅه جګړې شته د څو کالو په اوږدو کې فراه ولایت ته خاصه توجه نه ده سوې موږ د فراه ولایت د سکوت شاهدانو چې څو ځله پرله پسې فراه ولایت سکوت وکړي د دښمن لاس ولوېدی په ډېرو بدو حالاتو کې د فراه ولایت خلکو ژوند تېروي دلته او زموږ همیشه خپل ځغ پورته کړی چې د فراه امنیتي وضعیت ته باید توجه وشي ځکه فراه ولایت د ایران سره اوږده پوله لري او همیشه د ایران د خوا فراه ولایت کې مداخله کیږي په دې وختونو کې موږ د فراه ولایت د بخش آباد بند د بنیادي پروژې د کار د پیلولو شاهدان یو په فراه ولایت کې خلک په دې اند دي چې ایران به بې تفاوته پاتې نشي د دې بند د کار د درولو لپاره به هغه مخالفی دلی با تکویک که دوی با واسطی در فراه در امیتی وضعیت در خرابوالی پا خاطر خلگدان دیشنه لری او بر مرکزی حکومت همیشه از مرژغ داده چی فراه ولایت اضافه زواکون واسطی در فراه ولایت پر ولسوالیان باندی خپل پوکس با چی وی مرژ وینو چی وز در فراه ولایت اکثر ولسوالیانی در طالبان تر ولکی لاندی دوی هل تحکیمیت لری دولت تر وز هل تا خاص حاکمیت نه لري خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولی خلک هلته په بد وضعیت کې ژوند کوي نو زموږ له همیشه د مرکزي حکومت څخه دا وه اوس هم دا ده چې فراه ولایت یو لیرې پروت ولایت دی فراه ولایت ته توجه نه ده سوې موږ همیشه خپل د وکیلانو د طریقه خپل ږغ پورته کړی چې فراه ولایت
بله.
مرکزي حکومت لخوا باید خاص توجه وسي
ډېره مننه مفتون صاحب سناتور صاحب عظیمي شاغل مفتون د بخش آباد بند یادونه وکړه د دې بند کار کوم ځای ته رسېدلی
د فراه د بخش آباد د بند موضوع عین د زرخان د وختو ده د فراه د خلکو هیله همدا ده چې دا بند پوخسی ایمارتی او فراه پا دی مساحت با دی پا دی پاناوری بندی مزکه خروبسی مشکل داده چی خبوری دیر دی عمل لست دی در زرخان در وقت تروس پوری در دی بند هزینه یا لگت حدی اقل سلور سوا تر پینزه سو میلیون دلار دی مگر متاسفانه په طول د دې شل کالو کې پنځه میلیون ډالر یې ده څروي پنځه میلیون نور یې د ډیزاین په هکله مصرف شي او که دغه وضعیت په همدغه منوال مخته ولاړ شي چې په شل کالو کې لس میلیون دوام وکړي
ساسی عواز کل کل قطع کیشه خپل موقعیت لطفاً ما بدلوی پدی ورستی چو کلونو که دیده بند جوری دو چو خبرون اخبار شوال چو زلی وویل شوال چه دی فرا خلکو همکاری اعلان کرد او حکومتم لطرکی کمپانیو یا نورو کمپانیو سر قرار دادون کردی او دی بند چاری پیل شویدی اما ساسی خبرو دستی مالی میشه چه تروس پریس کار نده شوی یا پدی بند بندی کار لا پیل شوی نده ساسی منظور هم داده یا کنه کار پیل شوی ده اما ورو روان ده
ګوره د دې مسؤلیت په حکومت کې په ټاکل څه چې د دې یو مسکنه نه په غاړه لري. زه په تور د دغه کلو کې په دې غونډه کې مې ګډون نه دی کړی. ګډون مې په دې څه پاتې خبرې ډېرې دي عمل لږ دی. ما تاسو عرض وکړئ په تور د شل کالو کې وخت چې $15 میلیون په سروي کې او $15 میلیون په ډیزاین کې مصرف شي او د دې بند مصارف وازینه $400 یا $500 میلیون وي، دا به یو پیړۍ وخت زمان ونیسي. نو د حکومت خبرې عملی خبرې نه دي.
بله ډېره مننه. بله صحیح مننه. لیکن نه پېښمه د فرا چارواکو په سلونو ویلي دي چې په بند باندې کار پیل شوی دی. له ښاغلي مفتون څخه به واورو. مفتون صاحب، فعلا تاسو چې په سیمه کې یاست په بند باندې کار روان دی او که اصلا کار درېدلی دی؟
په دې وختونو کې د فراه ولایت د بخش آباد پر بند کار په جدي ډول روان دی. مخکې څو وخت مخکې هلته غونډه هم ونیول شوه. د فراه ولایت خبریالانو هم هلته برخه واخیستې. د هغه غونډې څخه یې ګزارشونه جوړ کړل چې طالبانو اعلان وکړ چې موږ د دې بند امنیت نیسو. نو ډېر خلک یې هلته غوښتي وو، خبریالان هم ګډون کړی وو. د نږدې څخه خبریالانو ګزارشونه جوړ کړل، د رسنیو څخه نشر شو چې پر بند باندې کار روان دی. خو هغه متنفذین او هغه سپین ږیري چې د بخش آباد بند په جوړولو کې رول لري، د هغه امنیت په نیولو کې چې رول لري، هغه نه فراه ولایت ته راغله. دلته د دولتي چارواکو سره غونډه ونیوله. دوی د مرکزي حکومت څخه د دې غوښتونکي سوه چې د بخش آباد بند د جوړولو د کار لړۍ لا تیز کړي، یو خاص بودیجه د بند ځانګړي کړي چې دا بند په لاند وخت کې جوړ شي. عملا اوس د بخش آباد پر بند کار روان دی او طالبانو د دې بند د امنیت ډاډ ورکړی خلکو ته چې دوی به د دې امنیت تامینوي. کار عملا اوس روان دی، خو خلک د دې اندېښنه لري چې که دا بند جوړ شي د ایران ته به د اوبو مخه ونیول شي او ایران به بې تفاوته پاتې نه شي. د دې بند په تخریبولو کې به دوی د لاسوهنه وکړي.
بله ډېره زیاته مننه. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی سناتور ګل احمد عظیمی او د فرا یو مدني فعال ښاغلی محمد یعقوب مفتون زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او هیله ده چې ټلیفون وکړي. په ځانګړي ډول د فرا له اوسیدونکو تمه ده چې ټلیفون وکړي او د خپل ولایت مسائل مطرح کړي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د ټلیفون شمیرې د 0992235340 بل شمیرې د 0902255550. د سکایپ له طریق هم کولای شئ لمر سره تماسونی سي radio.azadi.radio.takai.azadi. اوریدونکو له روزن راو پیښنه.
مننه. ز عبد الناصر غنم د خپل کندهار له تمه یوه صلی الله علیه وسلم او منو ته سلام.
سلام
زه نه منو ته دا پښتنه کوم. ما څو شپږ وکالم په د پرایدت بقاو له صلی کې د خامی په بخښ کې کار کول ته مې ژوند دي. نو د بقاو په خوا کې به کې څلورن چې نو څه به به شي چې سوي د څنګه کوم د پیډه کې په اکثر پرمو کې وین چې وبې ځای پیدا شي پر مې تقریبا یو سر واجا مې د واچا مې تر ول کېږي یوازې څنګه په دې کې چې زرات خو هغه کې او بغیر کې ستنه نو خلک د دې غربت سره مخ مخ ته او بکوا د بکوا د صدې د سیمې څخه نه کې چې ټول یو تدې او کور کا پاتې هغه ما که سان چې به کې ځای نه جوړ کړی نن څکاله چې خپل سیمې بریز ده. ما دې نو څنګه دا پښتنه چې دې د وګړو لپاره تکاسه کې او
بله سلامت اوسې. ډېره مننه افغان صاحب. بل اوریدونکو خلک رو تاسو هم ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه محمد شریف د لوګر ولایت.
محمد شریف صاحب مهرباني.
د پرا ولایت د بنسجوري د بخش آباد باندې د نوګر سي بنتونه په هر ولایت کې جوړ شي. نو دا افغانستان لپاره ډېره فائدہ کوي او ډېره ګټه رسوي. او زموږ د همسایګانو ته چې کومې اوبه ورځي کړي نو د هغو مخنیوی به وشي. او زموږ تاسې د زراعت او باغداري مالداري دا به ټول جوړ شي او د افغانستان چې کوم واردات دي له همسایګانو نه دا به بند شي. او په دې باره کې د لوګر په ولایت کې تاسې کوم پروګرام لري؟
د لوګر نوبت چې راغی بیا به تاسو ته ووایو. سلامت اوسئ. مخکې د لوګر نوبت تېر شوی هم دی. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
مننه جوړ سلام صاحب ته سلام او د ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام.
مهرباني، سلامت اوسئ.
دغه دغه ولایت چې موضوع ټاکل کړی ده، آیا د امنیتي څه دلایل چې مثال ډول دونه د امنیتي پښې کې ده چې اروازه یا دغه تروسه یا
په دې باندې خبرې وشوې؟ کور ودان بل موضوع کلرې خبرې پی وکي. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځان راوپېژنې. آزادي راډیو
د دې باندې جوړول د ټول هیوادونو د هیواد لپاره یو دا یو داسې یو کار دی چې ځوان ټول افغانان شاره کېږي. دا ډېر یو مهمه کار دی. او هغه بنچ په نیمروز ولایت کې جوړ شو. دې باندې ډېر افغانانو قدر د غوښه واخیستلې او داسې افغانان دي چې هغوی په ځان فخر کوي چې دا جوړېږي. او نور بندونه راغلل لکه د پاکستان پر چې کومې اوبه دي دغه مصرف چې کوو دغه به هغه کې کوو. دا په نیمروز هغه کې کوو. دونه مصرف له دې نه لږ ډېر چېپ کړی پاکستان باندې بندې کړی. دې باندې ډېر افغانان خوشحاله شوي.
ښه، ستاسې پوښتنه مشخصه څه ده؟ پوهینه شو د فراه په ارتباط څه پوښتنه لرئ؟
فراه په ارتباط باندې دغه پوښتنه لرو چې دغه بنچ جوړېږي دا څومره هغه باندې جوړېږي، عایدات باندې د دې څومره عایدات مصرفېږي،
څومره پیسې پرې مصرفېږي. ښه، بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو مهرباني صاحب خبرې وکړئ یو څه ژر لطفا چې مېلمانه بیا نظر څرګند کړي. خیر، دوی خبرې ونه کړې، بل ته ورځو. مهرباني. آزادي راډیو
سلام علیکم. شاروان صاحب یو سلام تا ته، یو د پراه ولایت مېلمنو ته
سلامات اوسه.
نظرجان شیواره ما د پراه ولایت نه میتی باد نیولې ده. دغه شاروان صاحب دغه پراه ډیر پراخه ولایت ته ډیر زراعتي او غټي دشت لري. څنګه ته کې دی وګورا شاروان صاحب دغه د بندې بخښابا چې دی دغه د اتو کال کې دی په ديار له سوته تیم کې ده تلم پراته دغه بندې بخښابات بعض وخت کې امنیت یې د طالبانو په ولکه کې شي. ټول دغه مخور یا شملور د میاشتې په کې وي و د سلو د دوه سوو لیترو تیل د موټرو والا دي، چا د چیشي والا دي. هېڅ ګټه یې دغه بندې بخښابات نه ده. پیسې مصرف شي ولا نن د خدای کې د روپۍ خیر د بندې بخښابات رسېدلې دغه لپاره دی. یو داسې یو کار وشي چې
مننه، سلامت اوسئ. کور ودان البته بند خو داسې ژرم نشي جوړېدی. تاسو ولیدل چې د فراه په ګاونډي نیمروز کې بند له څومره کلونو وروسته جوړ شو. خو لومړی ورځو سناتور صاحب عظیمي ته. سناتور صاحب، مخکې تر دې چې د اوریدونکو په څرګندونو نظر څرګند کړئ، دا موضوع یاده شوه چې که دا بند جوړ شي نو ممکن ایران عکس العمل وخی او بی تفاوت پات نشی. که بخشابات بند جوړی شي د ایران اوبه آیا کمی شي؟ ځینې چارواکي وایي چې دا بندونه د ایران له اوبو سره ارتباط نه لري، ایران ته به اوبه ورځي همغه څومره چې د ایران حق دی.
ډېره شکه د افغانستان جګړه یو منطقوي جګړه ده او نړیواله جګړه ده. یو ارث به داخلي وي خو د منطقې د جګړې یو ارث د اوبو موضوع ده. مثال په کونړ د پاکستان سره موږ هم پولیو او په ایران کې د بنداوا د بخشابات د باند یا مثال د کمال خان یا سلما د باند. خو زه هیله من په دې هم چې په یو فعال ډیپلوماسي باندې ترونونه تعودت سی هغه باید عملی سی. خو متاسفانه چې په ټول د کلو کې بنیادی کارون نه دي سی. مثال اوس با د بخشابات باندې په ارتباط دی، په څلهاو میلیون ډالر مصرف شو. مننه موږ احتیاج یو ایران ته که ایران د سویس شته کې فرا هرات نیمروز برخ قطه دی نو هیله مو داده د څنځه باید ریشه یې حل کړي. ګاونډیان ته په کار دی ګاونډیان خپل عکس العملونه لري ستونزې مشکلات ته دي. دوی باید د افغانستان په ودانولو کې د افغانستان د خلکو سره د حکومت سره باید مرسته وکړي. غیر له هغه نامنه افغانستان نامنه ایران دی نامنه پاکستان دی.
بله صاحب مننه کورودن. مفتون صاحب اوریدونکو مو له فرا ټلیفون کړی و د باکوا په ارتباط ویل چې هلته اوبه وچشوې دي یا تا ډېر خلک مجبوره شوي دي چې له دې سیمې یا له دې ولسوالۍ کډه وکړي. دلیل یې څه کېدی شي او څه فکر کوئ که بخش آباد جوړ شي ودان شي آیا باکوا ته هم خیر رسیږي او کنه؟
بلکل موږ په فرا ولایت کې د دې شاهدان یو چې د بخش آباد بند جوړول د فرا د زراعت سره کومک کوي د بزګرو سره کومک کوي د اوبو سطح به ولړې دي. موږ وینو چې د بکوا ولسوالۍ بزګران هغه کسان چې هلته زراعت کوي دوی خپل هغه سولران او هغه شیشې چې اخیستي وه شار تېرایي لیلامیي خرڅوي ځکه د مځکې د لاندې اوبه تمامې شوې دي. نور برمام کار نه ورکوي چې دوی د اوبو څخه استفاده وکړي. کومه تخمیني سروې چې سوې که څلور پنځه کاله دغه چې وچکالي دوام ولري او په دغه پیمانه د اوبو د زیرمې څخه استفاده وشي لکه زموږ بزګران چې د سولرانو پمپونو څخه استفاده کوي او اسراف هم کوي په دې سي کې د مځکې د لاندې اوبو به وچې سي موږ به د سخت ناورین سره مخ وو چې د فرا خلک به مجبور سي چې فرا پرېږدي حتی د څښلو دپاره به اوبه پیدا نه سي. خو د بخش آباد بند که جوړ سي دې ټولو مشکلاتو ته د پای ټکی پرېږدي. د فرا د خلکو هیله دا ده چې مرکزي حکومت شعارونه ورنه کړي دې کار ته د عمل جامه واغوندي په عملي ډول. اوس لکه څنګه چې د دې بند کار شروع شوی د دې بند کار لا خپل فوکس پر دې باندې واچي چې دا پروژه ژر عملي شي. په تیرو کلونو کې هم په څو واري د دې بند کار پیل شوی خو بیا په مختلفو دلایلو سره د بند کار ته خنډونه واقع شوي دي او د بند کار د مشکلات سره مخ شوی.
بله اما تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې په ډیرو مواردو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې له اوبو څخه ډیره ناسم استفاده هم کیږي یعنی ضایع کیږي ډیرې زیاتې. د واټر پمپونه او سولارو په ذریعه چې اوبه راباسي د ځمکې له لاندې څخه دا په بې دریغه راباسي او حتی تر ضرورت هم زیاتې راباسي. ځینې خلک موږ په دې مختلفو خبرونو کې د چاپیریال ساتنې له چارواکو او له متخصصانو سره چې کله خبرې کړې دي هغوی همدا شکایت کوي او وایي چې که په همدې اوسني شکل سره اوبه له ځمکې لاندې راایستل کیږي نو ممکن په افغانستان کې یو ناورین له دې درکه پیښ شي. سناتور صاحب د کمال خان د بند د جوړېدو له کبله څه فکر کوئ؟ فرا ته هم څه ګټه رسیږي؟ د فرا ځمکې هم خړوبوي او کنه؟
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. که نیمروز جوړېږي که کونړ جوړېږي ټول افغانستان په آبادېږي. دا یو ډېر ښه اقدام و او واقعا افغانان په هغه باندې ویاړي. هیله مند یو چې د فرا د بخش آباد د بند موضوع هم نهایي شي. ګټې هیلې ډېرې دي. ما تاسو ته مخکې عرض وکړې وخت چې د یو بند هزینه او مصارف څلور سوه یا پنځه سوه میلیون ډالره وي او تاسې په شل کاله کې لس میلیون ډالر پر هغه مصرف کوي دا بره څومره کلونه در بند نیسي. مثال د کمال خان د بند جوړېده هم د زراعت په ارتباط د اوبو په ارتباط د برق په ارتباط د فرا د نیمروز د ولایت د نورو ګاونډیانو ستونزو مشکلاتو ته ډېر غټ کومک و او که د فرا د بخش آباد بند جوړ شي زه په دې متعقن یم چې نه تنها موږ به
واردات نه لرو د غلو په اکل باندې حتی صادرات په لرو خپل گاونډیو ته نړیوالو ته د غلاچات په اکل نو هیله من دی موږ چې په عمل کې باید کار وکړي او په خبرو کې دا فراخ خلک ډیر متعقل نه دي تر څو چې عمل نه وي
پرې ورستۍ کلونو کې فرا د زراعتي محصولاتو له درکه ښه خبرونه درلودل مثلا په تیرو کلونو کې مو د هندوانو د بادرنګو د نورو سبزیجاتو په اړه خبرونه درلودل چې حاصل زیات شوی دی مفتون صاحب سږ کال څه فکر کوئ څه اټکل کوئ بارانونو ته په کتو ورښتونو ته په کتو څه فکر کوئ
خلق په فرا ولایت کې خپل کښتو کار کوي خپل چې وزدي کوي چې په د دې مشکلات سره لکه څنګه چې دوی مخکې ششتل وچکالي هم د اوبو مرستو په اکثره خلک سولران لري او هغه پمپونه د اوبو لري د ځمکې د زیرمې د اوبو څخه استفاده کوي کښتونه شوي دي خو فکر نه کوم چې د دې زراعتو د دې میوجاتو ګټه بزګر ته ورسیږي ځکه بزګرانو ډیر سرمایه گذاري کړې د خپل پر کښتو کار باندې او کله چې دا کښتو کار حاصل ته ورسیږي دلته یا خون نهسته چې دا میوې وساتل شي یا د فرا ولایت څخه انتقال شي خارجي وادونو ته حتی ولایت ته کله چې زموږ د ولایت څخه میوې هندوانې او نورې میوې چې انتقالېږي خپل د کرایې پیسې نه پوره کوي حکومت هم خاصه توجه نه ده کړې بزګرو ته چې دوی ته سړی خونې جوړې کړې د دوی سره مرسته وکړي د دوی میوې انتقال کړي زموږ له د دولتي چارواکو څخه دا ده چې زموږ بزګر ډېر غریب خلک دي ډېر په مشکلاتو کې قرار لري د دوی سره همکاري وکړي د دوی میوو ته د تجارت زمینه مساعده کړي نورو هیوادونو ته انتقال کړي نورو ولایتونو ته انتقال کړي یعنی یو دلیل دغه دی چې نور زراعت د فرا خلک کوي نتیجه نه ورکوي دوی تاوان کوي یا دوی مجبور کېږي چې د مخدره توکو کښت مخه کړي ځکه دلته بیا نړیوال قاچاقبران دي دا مواد انتقالېږي په ښه قیمت باندې پلورل کېږي دوی مجبور کېږي چې دوی کښت مخه کړي
بله موږ چې همیشه د فرا په اړه خبرونه درلودلې ده اغه یو ستونزه چې ډیرو یاد کړی دغه دی لارو ستونزه ده د لارو خرابوالی او په لارو کې د اخازه مسله یعنی په زور له موټر چلوونکو څخه پیسې اخیستل دا ستونزه څومره سره اوریدونکو دا ویل دي چې طالبان هم پټکونه لري له خلکو پیسې اخلي له موټر چلوونکو خصوصا له موټر چلوونکو چې بار لري او امنیتی پوستې هم هم دا کار کوي دا شکایت و سمشته
بالکل دا مشکلاتونه د څو کالو را پدې خو د فرا پر لوی اشاره باندې وجود لري موټروانان همیشه دا شکایتونه کړي دي د فرا والی تر راغلي د فرا ولایتي شورا تر راغلي دوی د اخازي او تخسر ټکي په مختلفو دلایلو له دوی څخه اخازي کېږي پر سړکو باندې د دوی څخه په زور پیسې اخیستل کېږي زیاته پر شیل افغانی او دیش افغانی باندې موټروانان وژل شوي دي د دې شهیدانو موضوع په تیر وختونو کې د مشکلاتونو وجود لري په مجموع کې د فرا ولایت خلک د مرکزی حکومت څخه ګیله لري چې دوی په متوازن ډول ولایتونو ته امکانات نه ورکوي بودیجه نه ورکوي مرتاس وینو چې نیمروز او ویرات موږ غونډي ولایتونه دي په هغه ولایتو کې موږ ډیر خوشاله یو چې د کمال خان باندې افتتاح او د سلما باندې جوړ شو او د فرا د خلکو ویله دا چې د بخشابات پر باندې هم باید کار ګړندی شي همدا ډول نیمروز او ویرات ولایت د ایران څخه برق لري او کله چې فرا ولایت دا موضوع راځي بیا نور مسایل منځ ته راځي فرا ولایت د ایران څخه برق نه دی کښته وي تقریبا دا شاید اته لاس کال وشي چې د مرد ملي 78 څخه قرار وشي یو هیڅ څه سړک فرا ولایت ته راځي او دا غره سره برق انتقال کوي فرا ولایت چې په مختلفو دلایلو سره نه سړک انتقال سو فرا ولایت نه برق انتقال سو لکه څنګه چې وکیل به مو ویل موږ په فرا ولایت کې په چلر وستاتې کې چلور ساته دا ډیزلي جنراتورونه دي د دیو برق لرو چې کلیوات شل تر 25 افغانۍ موږ مسکو په نیمروز او ویرات کې دوی په 2 افغانۍ یا 3 افغانۍ برق مسکوږي چې دا شیان دي چې د فرا خلک د مرکزی حکومت څخه ګیله لري دا غو په څنګه کې امنیتي مشکلاتونه هم دي په اکثر ولسوالیانو کې دولت حاکمیت نه لري د په مرکز کې په دې توختونه کې امنیت د ډاډ وړ دی
د امنیتی سکتور ترمنځ خاص امانګی راغلی. د فرا خلک د امنیتی سکتور فعالیتونه ستایي او اوس تقریبا خلک د امنیتی سکتور ته خوشحاله دي.
بله ډیره مننه له دواړو میلمنو څخه، سناتور صاحب ګل احمد عظیمی او د غراس محمد یعقوب مفتون چې مدني فعال دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت 9